السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادی مودا یو ساته خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي ارشیف په ناسم وضعیت انتقاد کوي د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ولسمشر د سرګندونو د جزئیات او د غراس په ننګرهار کې د پوهنې مخ ته د پرتو ستونزو او ګواښونو په اړه راپورونه اوري خو اول له فرشتې جلالزی څخه د دې سات مهم خبرونه اورو
سړی مسئلې د مهمو خبرونو سرخطه پام وکړئ د افغانستان حکومت د خبر هرکلی کړی چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی خو طالبان وایي د دوی خبرې تحریف شوې دي په ننګرهار کې چارواکي د ښوونځیو او د معرف د نورو تاسیساتو د امنیت لپاره د خلکو مرسته غواړي او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو تحریک ته دوام ورکړی پوره خبرونه واوري د افغانستان حکومت د خبر هرکلی وکړ چې وسلوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او د چاودنو د بندولو امر ورته شوی د ارګ د مطبوعاتي دفتر یو ویان شاه حسین مرتضوي په دې اړه په غبرګون کې نن وویل چې دولت د افغانانو د امنیت او د ولس د کراري لپاره هر داسې ګام مثبت ګڼي خو ذبیح الله مجاهد نن رسنیو یو پیغام استولای او ویلی دی چې نیویارک ټایمز د خبري تحریف کړی دی په ننګرهار کې چارواکي وایي د شونځو او د معرف د نور تاسیساتو د امنیت په اړه د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبري کوي د ننګرهار والی حیات الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل
موږ نه غواړو چې خپل خونځي او د زکرو مراکز لکه پانتونونه په نظامی اډو باندې بدل کړو نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده
په ننګرهار کې پر شونځیو او د معرف پر کارکونکو حمله په بیساری ډول زیاتی شوې دي یوازې د دې ولایت په یو ولسوالۍ خوګیانو کې لږ شونځي تړل شوی د دې ولسوالۍ تر ټولو زړه لیسه د ملکیار هوتک لیسه بند شوی او پورستیو کې درې کارکونکي وژل شوی دي د افغانستان جمهوریت ریاست احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشاء رئیس وټاکل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نن دا خبر تایید کړه او ویل چې د کمیسون د دارالانشاء نوی رئیس به ډیر ژر خپل کار پیل کړي د جوز جام په مرکز شبرغان کې نن د مظاهرو لامل دولتي دفترونه تړل شوی وو په شبرغان کې مظاهره چانو چې نن لار او سرکونو تر وټري وغښتنه کوله چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری له توقيفه خوشی سي هغوی هم دراز غښتنه کوله چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته افغانستان ته د سنیدو اجازه ورکړسي د افغانستان حکومت وايي قیصاری له قانونه د سرغړونې او خپل صلاحیت د سوء استفادې په تور نیول شوی خو په شبرغان کې د نننې مظاهره و ګډونوال محمد ابراهیم غازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی اعتراض ته دوام ورکوي د والی دفتر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سیمایز دفتر تړلې دي او د یوازې د امیر وختیا معرف او د برق ریاستونو ته د کار اجازه ورکړه ده او نن په افغانستان کې د اوروستي پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې یو لسم تلین ولمنځل شو د په دغه مناسبت باندې رسمي مراسم په کابل کې جوړ شوی وو محمد ظاهر شاه د 2001 میلادي کال د جولای په 28مه نیټه لنډی سترګې پټ کړې هغه د افغانستان وروستی پاچا محمد ظاهر شاه په 1933 میلادي کال کې پاچا سو او تر 1933 میلادي کال د افغانستان پاچا او وروسته جلاوطنۍ ته ارسو هغه په 2002 میلادی کال کې افغانستان ته ستون شو او د افغانستان د ثبات لپاره د خپل هڅو په خاطر د ملت د بابا لقب وګټل د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره پټو عملیاتو ته دوام ورکړي د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون په کلورادو ایالت کې د اسپن امنیتی فورم غونډه ته وویل
روسیا attempted to interfere.
روسیه هڅه کړې و چې په وروستیو انتخاباتو کې مداخله وکړي او د خصمانه نفوذ عملیاتي تر نن ورځې دوام لري چې هدف یې په امریکا کې ګډوډي او د تفرقې اچول دي. ولسمشر پوتین مخکې امریکا ته وړاندیز کړی و چې امریکایي څېړونکي د روسیې د پوځي استخباراتو له هغو دولسو افسرانو سره چې د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورن شوي د کتنې لپاره روسیې ته ورسي. پوتین په مقابل کې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته له هغو امریکایي وګړو سره چې مسکو په ناڅرګندو مسئلو کې مجرم پیژندلي د خبرو اجازه ورکړي سي. خو د اف بی آی مشر کریستوفر ری پرون دا دواړه وړاندیزونه رد کړل. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی غور ورباندې کوي. بریتانوي څېړونکي باور څرګندوي چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یولیا د نوي چوک په نوم د خطرناکو کیمیاوي موادو د حملې عاملان یې پیژندلي دي. د بریتانیا رسنیو د یوې معتبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې څېړنو کې څرګنده شوي چې څو تنه روسانو د وژنې په دې هڅه کې لاس درلود. خو په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکوینکو نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو چې د بریتانیا چارواکي رسمي معلومات راکړي ځکه موږ د دې څېړنو له پایلو سره دلچسپي لرو. موږ په څېړنه کې هم برخه غواړو ځکه پر موږ جدي تور لګول کېږي خو موږ له بریتانیا سره همکاري غواړو. د بریتانیا چارواکو تر دې ګړۍ موږ ته د هر ډول معلوماتو له راکولو ډډه کړې ده. سرګی سکرپال او لور یې یولیا د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې د بریتانیا په سالزبوري ښار کې په دغو کیمیاوي موادو چې نوي چوک ورته ویل کېږي مسموم وموندل شول او وروسته روغتون ته ولېږدول سول او هلته یې درملنه وسوه. لندن په پرله پسې ډول پر مسکو تور پورې کوي چې په دې حمله کې لاس درلود خو روسیه دا تورونه مکررا رد کړي دي.
لا فرشته جلال زمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ووریدل. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د ورستی رپورټ په اړه چې وایي طالبان اماده شوي چې په ښارونو کې انتحاري حملې ونکړي د افغان حکومت عکس العمل پارولی دی. افغان حکومت وایي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي آرشیف د ناسم وضعیت په اړه انتقادونه لري.
یعنی فیلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي.
د ننګرهار والی وایي د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې په دې ولایت کې د خونیز بهیر پر وړاندې د خنډونو او تهدیدونو د لرې کولو لپاره له سپینګرو او قومي مشرانو سره مشورې کوي.
ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولی شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پوهنتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو.
افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یولسم تلین د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې ولمانځل شو او په نړیوالو مسایلو کې ورچې د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي او د اعتراضونه د هغوی قهر ښکاره کوي چې د وچکالۍ له کبله پاریدلې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کله اوریدلای شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه یو زر دوه سوه شپږ نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. افغان حکومت د نیویارک ټایمز د راپور په اړه چې وایي طالبانو په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو پریکړه کړې ده عکس العمل خودلې ده او له هغه هرکلی کړي. افغان حکومت ویل هر هغه اقدام او پریکړه هرکلی کوي چې د جګړې لپاره تر رسیدو سره مرسته کوي. دا ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کړې دي او د غراس طالبانو ویان بیا وایي چې نیویارک ټایمز اصلا د دوی بیان یا د دوی خبرې تحریف کړې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت افغان په رپورټ کې اورو.
ورسته له هغه چې نیویارک ټایمز ورسپانې تازه راپور خپور کړی چې طالبان په ښارونو کې حمله دروي، ارګوای د هر هغه پریکړې ملاتړ کوي چې د جګړې د کموالي لامل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اسلامي نړۍ د عالمانو ورستۍ فتوا د طالبانو په لیکو مثبت تاثیر کړی. د نموړي په وینا یو زیات شمیر طالب جنګیالي د جګړې په وړاندې د عالمانو په فتوا پوهېدلي او د جګړې لیکې پرې ایښې دي. هغه وایي روښانه نښې موجودې دي چې د طالب پوځیانو اصلي بدنه له جګړې ستړې سوې ده، نو په دې اساس هر هغه اقدام چې د تاوتریخوالي له کموالي او له سولې او ثبات سره مرسته وکړي موږ یې هرکلی کوو. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په نقل قول لیکلي چې د دغه ډلې رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې د انتحاري حملو د نه کولو دستور صادر کړی او دوی دغه تصمیم عملي کوي. ورځپاڼې د مجاهد له قوله لیکلي چې دغه پریکړې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف کړې ده، خو ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نوموړي خبرې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري تحریف سوې دي. ذبیح الله مجاهد د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال هغې پوښتنې ده چې ولې طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې انتحاري حملې ونه کړې. په ځواب کې ویلي چې په ښارونو کې عملیات زمانګیره وي، مجاهدین خورا احتیاط کوي او هڅه کوي چې اهداف په ډېر دقت سره په نښه سي تر څو له عملیاتو سره ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مخامخ خبرو لپاره تمایل زیات سوی. د دغه شورا ویان احسان طاهری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمایلات د سطوح مختلف رهبری طالبان
مثلا افغان. هغه وایي د طالبانو د رهبرۍ په کچه د مستقیمو او مخامخ خبرو د پای لپاره تمایلات لیدل سوي او د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. تمه ده څومره چې ژر کیږي طالبان د سولې د خبرو د پای لپاره اپلاوي واټاکي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش هم د طالبانو دغه اقدام ستایلی او په ورته وخت کې ویل دي چې د پوځي پلانونو د ترسره کېدو لپاره هم بشپړ چمتووالی لري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان ټینګار کوي که د طالبانو دغه فیصله عملي بڼه خپله کړي افغان حکومت به هم ورته اقدام ترسره کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ په اړه چې وایي طالبانو پریکړه کړې چې په ښارونو کې انتحاري حملې نه کوي. افغان حکومت عکس العمل ښودلی وایي چې هر هغه اقدام ستایي او هرکلی ترې کوي چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره مرسته او همکاري کوي.
له افغان فلم نه جمهوري ریاست ته د تاریخي او مستندو فلمونو د ارشیف د لیکت په اړه له انتقادونو سره سره ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د فلمونو د ارشیف د نوې ودانۍ پرانیسته وکړه. ولسمشر اشرف غنی وایي ملي ارشیف یو مسلک دی او باید د مسلکي کسانو لخوا وساتل شي. د ښاغلي غنی په خبره د فلمونو د ارشیف د افغانستان د معاصر تاریخ یو واضح انځور وړاندې کوي او په ډیجیټل کېدو سره باید د خلکو لاسرسی ورته اسانه شي.
کولای دا ده چې اوس دا ټول ډیجیټل کیږي، یعنی فلمی کاپی د ټولو عکسونو او د اسنادو جوړیږي چې خلک مجبور نه وي دلته راسي. دا به ټول انشاءالله تعالی په یو اساسي ویبسایټ کې کیښودل کیږي چې د هغه په اساس.
ولسمشر همداراز ویل چې د مستندو او تاریخي فلمونو د ارشیف مواد به په منظم ډول د ملي تلویزیون او نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې خپاره شي، څو خلک او په ځانګړي توګه ځوان نسل د خپل تاریخ په اړه کافي معلومات ولري. د افغانستان ټول سینمایي شتمنۍ مستند او تاریخي فلمونه بلدي وروسته په جمهوری ریاست کې په هغه ودانۍ کې ساتل کیږي چې ولسمشر د پنځشنبې په ورځ پرانیسته وکړه. څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه وکړه چې د افغان فلم ارشیف فرق ته یوسي. خو د ولسمشر دغه پریکړې ځینې غبرګونونه هم له ځان سره لرل. هغه مهال یو شمېر فرهنګ پالان ویلي وو چې د افغانستان ارشیف باید د سیاست له منګلو لرې پاتې شي، خو اوس یو شمېر تاریخ پوهان وایي که ولسمشر دغه اقدام د ارشیف د خوندیتوب په هدف ترسره کړی وي دوی هرکلی کوي. تاریخ پوه او لیکوال حبیب الله رفی:
دولتونه مکلف دي چې د ملتونو ملي شتمنۍ په ډېر احتیاط او په ډېر اهتمام وساتي او په عین حال کې باید په داسې شکل وساتلې شي چې ضرورت لرونکي او هغه کسان چې په دې لارو کې کار کوي یا غو لاس
ورورسی. د خغلی رفی په خبر ارک ته د افغانستان د مستند او تاریخي فلمونو د ارشیف انتقال خې اقدام دی، خو کدا غ ارشیف ته د خلکو او چیډونکو د لاسرسي په برخه کې کړي شمن عملی نشي، ارشیف په دارک تر دیوالونو محدود پاتې شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ملي ارشیف په ناسم وضعیت انتقاد کړی دی. ښاغلی غنی په جمهوري ریاست کې د تاریخي او مستندو فلمونو د ارشیف لپاره د نوې ودانۍ په پرانست غونډه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د معاصر تاریخ اسناد به ټول ډیجیټل شي او د خلکو لاسرسی به ورته اسانه وي.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. ننګرهار والي د خونځي او په هنتونونو په ټوله کې د خونځي او تحصیلي ادارو د امنیت په برخه کې د خلکو رول ډیر مهم ګڼي. وای چې دوی په دې برخه کې لسپینګرو او قومي مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. حیات الله حیات دغه څرګندونې ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي. په ورته وخت کې د خونځو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ ګڼي چې د پوهنې مخته په خاص ډول په ننګرهار کې کافي ستونزې او تهدیدونه موجود دي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
ننګرهار والی وایي نه غواړو خپل ښوونځي او ښوونیز مرکزونه په پوځي اډو بدل کړو، بلکې په ولسی ملاتړ سره د دې ستونزې هواري ته هیله من شو. د حیات الله حیات په خبره د دغه ولایت اړوند د ښوونځیو پوهنتونونو او په ټوله کې د ښوونیزو او تحصیلي ادارو د ښه امنیت په هدف د مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو له سپینګیرو مشرانو او علماو سره خبرې پیل شوې دي. خاغلی حیات دغه څرګندونې ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وکړې. وی ویل چې په دې برخه کې د خلکو رول ډیر مهم دی.
موږ د ولسونو سره نږدې په دې تماس کې یو، ولس د مکاتبو په خوندیتوب کې مهم رول لوبولای شي. موږ نه غواړو چې خپل ښوونځي او د زده کړو مراکز لکه پانتونونه په نظامي اډو باندې بدل کړو، نو په دې برخه کې د ولسونو همکاري ډیره مهمه ده. هپه د علماء کرامو مشرانو په واسطه هغه ښوونځي چې د طالبانو په سیمه کې دي هغه سره په خبرو بوخت یو چې د هغې په امنیت کې دوه موږ سره مرسته وکړي.
ننګرهار والي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ننګرهار کې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ښوونیزو ادارو او ښوونځیو ته ګواښونه ډیر شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې د ننګرهار ولایت په خوږیانیو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې تر لسو پورې ښوونځي تړل شوي او د نوموړي ولسوالۍ د تر ټولو لوی او پخوانی لیسې ملکیار هوتک د تړل کېدو تر څنګ د نوموړي ښوونځي درې خدماتي کارکوونکي هم د داعش ډلې لخوا وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد د پوهنې په خاري مدیریت په تیرونی کې د یاد ډلې تر برید وروسته چې مرګ ژوبله هم درلودله، ویل کېږي چې د شاودنو او حملو له ویرې یو شمېر تحصیلي خصوصي ادارې هم تړل شوې دي. خو دا یوازې ننګرهار نه دی چې ښوونیز او تحصیلي نظام ته یې ګواښ کېږي، بلکې تر دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې په دې راوروسته کې په لوګر ولایت کې هم وسلوالو مخالفینو د یو شمېر ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د پوهنې د بهیر په وړاندې د خنډ جوړولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د ښوونیزو چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا حالت په پوهنیز نظام یو سخت گزار او د اندېښنې وړ مسله ګڼي. د ننګرهار ولایت د ښوونیزو چارو کارپو او مدني فعال اسدالله خلیص هم په دې برخه کې د ولس پر رول ټینګار کوي.
په مجموع کې په معرف دا یو سخت گزار دی. همدغه ولس چې صالح منځګړتوب وکړي او د خپل مسؤلیت د مخې وکړي، دا زما حق دی که ته مخالف یې که موافق یې، ته د دغه نظام سره خپل هر څه لرې پاللی شي. فخر دی چې تربګني کې که سوله کې، خو زما د بچي په مخ د ښوونځي دروازې مه تړه.
د چارو پوهان وایي په بیلابیل ولایتونو کې پوهنیز بهیر ته د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه ښایي یادې برخې ته په دې وروستیو کې د افغان حکومت د جدي پام اړونې په غبرګون وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سږ کال د پوهنې کال اعلان کړی او ویلي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به په افغانستان کې شپږ زره ښوونځي جوړ شي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سهار له وونه د ماخام تر اوو بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې که د سیمې هیوادونه خپلې پولې خوندي کړي، دا په افغانستان او سیمه کې د امنیت لامل کېدلی شي. دفاع وزارت د وایان دفتر سرپرست د افغانستان پولې ته نږدې د روسیې او تاجکستان د ګډو مانورونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دغو تمریناتو ته د تروریزم سره د مبارزې نوم ورکړل شوی، نو ځکه دوی ترې هرکلی کوي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات امریکا او داعش جنګیالیو ته خپل قوت ښودل ګڼي او وایي چې دا تمرینات افغانستان ته هیڅ ګټه نه رسوي. یوسف خان زندران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د دغه هیواد پولو ته نږدې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات د تروریزم پر وړاندې د سیمې د هیوادونو د ګډې روحیې نتیجه بولي او ترې هرکلی کوي. د دې وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد رادمنش د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم سره مبارزه ګډې همکارۍ ته اړتیا لري چې د سیمې د هیوادونو ټینګې پولې کولی شي له دغه هدف سره مرسته وکړي.
تروریزم یک همکاري منطقوي ده.
دی وی د تروریزم سره مبارزه یو سیمیز همکاری ته اړتیا لري. که د سیمې ټولو هیوادونو د تروریزم پر ضد همکاري وکړي او پرې نږدې چې تروریستان تګ راتګ وکړي او یا ډیر شي، بېشکه چې دا اغېز لري او دا اغېزمنتیا د دې لامل کیږي چې په افغانستان او سیمه کې ثبات حاکم وي. روسیه او تاجکستان د سه شنبې پر ورځ د افغانستان سره په پوله شریک پوځي تمرینات پیل کړل چې چارواکي هدف د افغانستان څخه د ترهګرو د ممکنه بریدونو پر وړاندې چمتووالی بولي. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د دفاع وزارت په حواله ویلي چې په دې پوځي تمریناتو کې به تر 10 زیات سرتیري برخه ولري. دا د افغانستان د شمالي ګاونډیو روسیه او تاجکستان ترمنځ د افغانستان پوله ته څیرمه په دې بڼه لومړني پوځي تمرینات دي. د افغانستان شمالي پوله ته نږدې دا څلور ورځني مانورونه داسې وخت پیلېږي چې روسیې وخت نه وخت په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسله والې ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیه له دې ویره لري تر څو دغه وسله والې ډلې د افغانستان له شمالي پولو مرکزي آسیا او دغه هیواد ته لار پیدا نه کړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کاروان دا تمرینات د داعش پر وړاندې د روسیې د اندېښنو نتیجه بولي. وایي روسیه غواړي له دې کار سره خپل توان وښيي. له ډلې یې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دغه هیڅ پیغام په دې نه ده چې د افغانستان سره دوی څه کومک کولی شي، غیر د نه چې په افغانستان د سپات شمال کې دوی جنگ ته ورکړي. دوی دې د افغانستان دولت سره کومک وکړي چې د اشاتو چې دوی ځای په ځای شوي دي لکه ننګرهار کې پاتې محل نابود کړي. نو دا څه معنا لري چې دوی شمال ته چې ورتېږي او په شمال کې دوی له منځه وړي؟
ښاغلی سلیمان خیلوی د داسې مانورونو پر ځای د سیمې هیوادونو ته ښیي چې په ظاهر کې د سترو تمریناتو او اندېښنو د ښکاره کولو پر ځای له افغانستان سره داسې مرستې وکړي چې د ګواښ له رامنځته کېدو مخکې ګټورې واقع شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر د مړینې یو لسم تلین د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې ونمانځل شو. په دې مناسبت جوړ شوې د ملي شورا غړیو دولتي ارګانونو ګډو مسؤلانو یوې جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. د مشرانو جرګې رئیس محمد ظاهر په هیواد کې د ملي یووالي یو فعال پادشاه وګڼه او د دل مسیح او د مشرانو جرګې غړی مصطفی ظاهر ویل چې محمد ظاهر که په هیواد کې دننه او که بهر د هیواد په چارو کې ځان شریک ګڼلی او د خلکو د ژوند د ښوالي لپاره کار کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پخوانی پادشاه محمد ظاهر له مړینې یولس کاله تیریږي، خو افغانان یې اوس هم د یو زړه سواند، سوله غوښتونکي او د ملي یووالي او د پوهنې د پراختیا ملاتړی پادشاه ګڼي. د ده د مړینې یولسمه کلیزه د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د ملي شورا او د محمد ظاهر د کورنۍ ځینو غړو او د دولتي ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وویل محمد ظاهر د خپل سلطنت پر مهال تعصب، د خلکو ترمنځ نفاق او نور هغو مسایلو ته چې د ملي ګټو پر خلاف و اجازه نه ده ورکړې. ده وویل که په کلکه سره د هغې د مفکورې پیروي وشي په هیواد کې به روانې ناخوالې کمې شي.
د جهاد په دوران کې د شوروي اتحاد د یرغل په دوران بابا د مهاجرت شپې تېرول، د افغانستان د حالاتو نه پټ پاتې نه شو. په نړیواله کچه او په سیمه ییز او ملي کچه د افغانستان د خلکو سره تماسونه درلودل او د افغانستان د بدلون او د افغانستان د خلاصون او استقلال لپاره یې خپلې مبارزې ته دوام ورکاوه.
محمد ظاهر د خپل پلار اعلی حضرت محمد نادر خان تر وژل کېدو وروسته په 19 کلنۍ کې د افغانستان پادشاه شو چې واکمنۍ 30 کاله دوام وکړ. په 1325 لمریز کال کې چې محمد ظاهر په ایټالیا کې وو، په کابل کې د تره زوی محمد داود کودتا وکړه او په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د سلطنت پر ځای جمهوري نظام اعلان کړ. محمد ظاهر په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د حکومت له چارواکو، مخورو او قومي مشرانو سره په جرګو مرکو بخت پاتې شو چې وروسته بیا د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر د مړینې د یولسم تلین په غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ده فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ولوست چې د محمد ظاهر د سلطنت دوره پکې د سولې او ثبات د دورې په نوم یاده شوې ده. د محمد ظاهر لمسی او د مشرانو جرګې غړي مصطفی ظاهر وویل نیکه یې تل هڅه کوله چې هیواد پرمختګ وکړي.
قدر قرار مخالف تبعیض، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیض.
نیکه لتبعیض سره که دا تبعیض سیاسی ټولنیز او که بل څه و سخت مخالف و. د هغه د سلطنت په موده کې که سل په سلو کې سوله ټینګه نه وه نو 99.9% تامین وه.
99.9% تامین بود.
د افغانستان پخوانی پادشاه محمد ظاهر د 1386 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د 92 کلونو په عمر په کابل کې مړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ چې خلک یې د نادرخان غونډۍ هم بولي د خپل پلار او د کورنۍ د نورو غړو تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د دې یاد هر کال د اسد په میاشت کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو اوریدل چې نن په کابل کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر د مړینې یولسم تلین ولمانځل شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې 219 پروګرامونه د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی 219 خبرونه هم اوریدلی شئ. سپورتي خبرونه هم تر لنډو خبرونو وروسته لرو. خو اوس په ایران کې د وچکالۍ موضوع. د ایران د اصفهان ولایت په ورزانه سیمه کې هر ورځ کروندګر اعتراضونه کوي. دا اعتراضونه د هغه قهر ښکارندوی کوي چې د وچکالۍ له کبله پارېدلی دی. متخصصان وایي له یوه کال وچکالۍ ځکه زیاته شوې چې حکومت دغې ستونزې ته اصلا پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
په ایران کې د وچکالۍ له کبله اعتراضونه پراخ سوي او حتی تر تاوتریخوالي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې هم زیاتې سوي، بیکاري او د بیو لوړوالی خپل اوج ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو 10 کلونو پر مهال ایران له تر ټولو اوږدې او سختې وچکالۍ سره مخامخ سوی دی. او د ایران د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د ایران 90% برخه له وچکالۍ سره مخامخ ده. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی چې په ناروې کې اوسي وروستۍ وچکالۍ ته په اشاره په ایران کې د خوراکي توکیو او څښلو د اوبو په برخه کې د ستونزو په اړه داسې وویل:
ما یه چی کشور وسیعیم، ولی اون عرصه زیست و اون ظرفیت اکولوژیکمون
در دیر و دلایلو پر اساس که چه هم موگ یو لوی هوادیو خو زموگ دو اوسی دو برخه او اکولوژیک ظرفیت لوار نده. دو اوبو ده کموالی بحث او ده کار ورد زمکو پا عرب بحث شده. در ایران یو لوی برخه بشپره بیابانونه دی، حتی که اوبو هم وی حل تکر نشی که ده.
د یو شمیر کارپوهانو په باور په ایران کې د وچکالۍ له پیل راهیسې د دې په نتیجه کې رامنځته سویو ستونزو ته د دغه هیواد حکومت هیڅ پام نه دی کړی او باید په دې اړه یو نوی پلان جوړ سي. د ایران د چاپیریال ساتنې کارپو ناصر کرمی دې نکتې ته په اشاره وایي:
موږ باید دا نوی وضعیت، نوی اقلیمي وضعیت او د ځمکې نوی وضعیت ومنو. دا لومړی کار دی چې باید وشي. وروسته له دې باید وګورو ورته څه اړتیاوې شته. ایران باید یو نوی سیاست او په ګڼو برخو کې نوي پروګرامونه ولري او د نفوس د کنټرول او هغوی ته د زده کړې ورکولو په اړه بحثونه وشي.
د ایران اصفهان ولایت او نور مرکزی ولایتونه د وچکالۍ له ستونزې سره مخامخ دي. ورزانې سیمې ته نږدې یو وخت د گاوخانه په نوم اوبه لرونکې مځکې وې چې 10 کاله مخکې هلته له نورو ځایو څخه د ډینګانو په ګډون مرغان ورتلل. اوس د 400 مربع کیلومتره اوبه لرونکې مځکې په مالګینو میدانونو بدلې سوي دي. همدغې سیمې ته نږدې د زیاندې رود په نوم سیند به هم شاوخوا مځکې خړوبولې، خو کلونه کېږي دا سیند وچ سوی دی. شاوخوا مځکې په وچو میدانونو بدلې سوي او هلته څریدونکي څاروي اوس له منځه تللي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه سیمه کې شاوخوا 90% کرونده له منځه تللې ده.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ
کې د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. د یو شمېر اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو او د ازادي راډیو او یونیسف اونیزه خبرونه او کور کلی اونیز پروګرام هم اورېدلی شئ. څلور نیم بجې دي. له فرشتې جلالزی به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان حکومت نن د دې خبر هر کلی وکړ چې وسوالو طالبانو ته په لویو ښارونو کې د حملو د بندولو امر شوی دی. خو تر دې خبر لنډ وخت وروسته د وسوالو طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته یو پیغام واستاو او ویل چې په دې برخه کې د خبرې تحریف شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانې پرون د ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلی و چې په لویو ښارونو کې د انتحاري حملو او چاودنو د بندولو امر ورته شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي احمد شاه زمانځای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ټاکل شوی دی. دارک د مطبوعاتي دفتر وایاند شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې زمانځای د دې ادارې د ریاست وړ بل شوی او باور لري چې دا مسولیت په ښه سرته ورسوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د ښوونځیو او د معارف د نورو تاسیساتو د امنیت په اړه له دیني عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې او مشورې کوي. په ننګرهار کې والي نن ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي چې ښوونځي او نور تعلیمي تاسیسات په پوځي اډو بدل سي، نو له دې عمله د خلکو د مرستې غوښتنه لري. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ویلي روسیه د ناسمو خبرونو پروپاګاندا او د امریکا په خلکو کې د اختلافاتو د تحریک لپاره خپلو خصمانه عملیاتو ته دوام ورکړی. د اف بی آی مشر پرون وویل چې دوی ته څرګنده شوې چې مسکو په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د مداخله هڅه هم کړې ده. او بریتانوي څېړونکي باور څرګندوي چې پر پخواني روسي جاسوس سرګی سکرپال او د هغه پر لور یوليا د نویچوک په نوم د خطرناکو کیمیایي موادو د حملې عاملان پیژندلی دي. په همدې حال کې په بریتانیا کې د روسیې سفیر الکساندر یاکووینکو نن وویل چې دوی غواړي د بریتانیا له حکومت سره په دې تحقیقاتو کې همکاري وکړي، خو د بریتانیا حکومت باید دوی ته د همکاري اجازه ورکړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د هیواد له 15 کلونو د کموم رضوانانو د فوټبال ملي لوبډله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې د ګډون په هدف د ازبکستان په لور روانه شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ویلامی په اساس دا د دې سیالیو دوهم پړاو دی چې د ازبکستان په قربتوب تر سره کیږي. په ویلامی کې راغلي دي چې افغان لوبډله دغه سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی او تمه ده چې له خپلې اتلولۍ به دفاع وکړي. د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کموم رضوانانو لوبډله تیر کال د دغه سیالیو اتلولۍ ترلاسه کړې. په دې سیالیو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوبډلې برخه لري او د رواني جولای میاشتې له 22 تر 30 نیټې به دوام وکړي. یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د فوټبال 14 کلنو ملي لوبډلې په همدې معیار سیالیو کې دوهم مقام خپل کړی و. او د افغانستان د کرکټ د غازی امان الله خان لیست ای یو ورځنی سیالیو کې لوبسار ته د سپکاوي په تور ګلبدین نایب په دوه لوبو بند کړای شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ګلبدین نایب په روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې اوس یې پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر غاړه وړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې ښاغلی نایب له دوه لوبو وروسته کولای شي بیرته سیالیو ته راوګرځي. ګلبدین نایب په روانو سیالیو کې د میسینک لوبډلې لوبډل مشر دی چې اوس پر ځای افسر زازای د لوبډل مشرۍ دنده پر مخ وړي. د دې سیالیو د دوهم پړاو په نننۍ سیالۍ کې میسینک او کابل سره لوبه لري. د سیالۍ پچا کابل لوبډلې ګټلې او په ټاکلو 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 304 منډې کړې دي. اوس د میسینک لوبډله منډې کوي او به کتل شي چې دغه سیالۍ د چا په بریا سره پای ته رسیږي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې بیا اموزون بوست په ماتې ورکولو سره روانو سیالیو کې درېم مقام خپل کړ. دغه سیالیو لومړی او دوهم مقام له بندي امیر او سپینغر لوبډلو سره دي. همداشان شهزاد محمدي، جاوید احمدي او عثمان غنی د ډیرو منډو جوړونکو لومړی مقامونه او شرف الدین اشرف، قیس احمد او نجات مسعود د اتو اتو لوبغاړو په سوځولو سره تر دې دمه د غوره توپ چونکو په قطار کې لومړی مقامونه لري.
تاسو لا پیغامونو
فضل الله الذي رجع طول الطرقون خوردون کو سلامونه وړاندې کوم. زه د کابل څخه نرمونو څخه ډیر تشکر کوم. واته نه دوی غیر دوی د غیرت څخه چې دوی د سولي د پرلا خلکو ته یو لیک ورکړی دی او دوی د پاکستانی نرمونو څخه غوښتي چې خپل پر مړو باندې فشار اوړي، خپل پر خلکو باندې تر سوچ په افغانستان کې جګړه بند شي. واقعا د افغانستان نرمونو د جګړو تکلیف دی. نو که چیرې دا جګړه پای ته ونه رسېږي او پاکستاني مېرمنې پر خپلو خلکو باندې، په خپلو مړو باندې، په خپلو پړو باندې فشار رانه وړي، دوی به هم افغانستان د جګړې خوند څکي. لکه څنګه چې افغانستان اطمینان لري، دوی ته هم دغسې اطمینان پاتېږي. یو سړی د یتیم د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل یتیم لري، یو سړی د وینې د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل وینې توی شي، یو سړی د مرګ د حال هغه وخت خبرېدلی شي چې خپل یا ورور یا پلار یا ورور یا زوی په وینو کې یا مېړه په وینو کې ورغړي، دا د چاته حال د بل سره غم خبر نه لای شي. نو دا افغانستان د خصوصا د کابل دا غیرت میرمنو څخه یو جهان تشکر کوم. او دا د سې اقدام هم دی چې د رسولي د پرلط خلکو ته لیک ورکړی دی تر څو چې پاکستانی میرمنې په خپلو مړو او لوګو باندې فشار اوري، تر څو چې په افغانستان کې د وینې تویدل بند شي او د افغانستان خلک هغه مخالفین وروڼه چې نن دلته د حکومت سره په جنګ کې دي دا وسولې ته راځي چې ستاسو د توجه سره یو جهان مننه. ستاسو دایمي همکار حارس پښتون.
اورم سلام علیکم زردار دادی ولا دو کر کوم کو تصور ته سلامونه وران دي کوم دادا سلام او مزمل داری او خاري او غريب يو. نو د فراد ولایت مې د انازري د ولسوالي ما د غزما پیغام نشر کړ. نو اساس تبديره مننه وي. نو دا سیم مالو سره فعال دي چې دا چې په تلې د چې د خبرانو نه ندي شي. نو د سپا ځاب یو خروان زک په خلوي یا په 50-60000 افغاني به کوي د خیر دا چې کړي چې دا مالو څخه مودا چې کلی دې چې سره دا چې و شو خپل پرمخ باندې چې نه دا چې کلی چې دې څه بد کلی دې چې مقصد د دولت څخه همکاري د مالدار او خوشان او خواران سره وي چې دې څه دا چې و څنګه څه وته دې نو نور دا غوښتد خبره کومه بس خدای پاک مال سره نور مونږه مزایمه کوي نو خدای مونږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې تر بل هر چا د هیواد په ودانولو کې ډیر ماسر تمام دی شي، ځکه ځوان فکر پوره انرژي او قوت لري. نو پکار ده چې د دوی له شتون څخه ګټوره استفاده وشي. نن دغه شبکې پاکله خبرې کوو چې د ځوانانو لپاره د یونیسف لخوا جوړه شوې ده. لمر سره میلمه د افغان ځوانانو د شبکې غړي سنا کاکړل ده. په پیل کې ورڅخه پوښتم چې
د دې افغان ځوانانو شبکه په خپل اثر ولې شبکه د کی په اړه معلومات راکې؟
د افغان ځوانانو شبکه یو شبکه ده چې موږ د خپل ځوانانو نه